مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاهین بنیرې ما او په دې یو ساته خبري غړې کستا سوار کلی کوم په روانه خبرونه کې د پښتونخوا افغانستان سیمې او نړۍ نه په مهمو موضوعاتو ته راپورونه وړاندې کوو. کومبي خبرونه او خبرونه راته په امیر ساحل
په پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دی چې عدالت ته د نه حاضرېدو لامل ژوند ته خطر دی. په ژوب کې یو شمیر کسانو د پرونی برید پر ضد د کوټې او ډیر اسماعیل خان ترمنځ لاره تړلې ده. او د اوکراین جګړې په اړه یو کمیشن په خپل رپورټ کې ویلي دی چې روسیې په هغه هیواد کې د بشري حقونو او بشریت د نړیوالو اصولو پراخې سرغړونې کړې. بشپړ خبرونه د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان یو ځل بیا دا وکړی چې عدالت ته د نه حاضرېدو لامل یې ژوند ته ګواښته. نوموړي پرون په لاهور کې خپلو پلویانو ته په وینا کې د خپل دعوی ثبوت وړاندې نه کړ، خو تر دې مخکې یې په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د کورنیو چارو وزارت یې هم ژوند ته د خطر په اړه خبرداری ورکړی دی. عمران خان پوښتنه وکړه چې عدالت چې د توشخانی په قضیه کې د مارچ پر 13مه اسلام آباد ته ورغوښتی و، نو د مارچ پر 14مه یې پولیس گرفتارۍ ته ولې ورغلل؟
زما جرم دا و چې ضمانت مې د 13 مارچ پورې و، خو پولیس دا مارچ په 14مه زما د نیولو لپاره راورسېدل. ما ته پته ده چې دوی زما سره هم داسې کار او تشدد کول غواړي لکه څنګه چې د اعظم سواتی په جیلونو کې وکړل.
عمران خان البته وویل چې د مارچ پر 13مه عدالت ته ورځي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د اسلام آباد ضلعي عدالت د نوموړي د ناقابل ضمانت گرفتارۍ امر ځنډولو درخواست رد کړ. عدالت وویل چې د حلفنامې په خوولو خان د گرفتارۍ امر نشي ځنډولی. پر نوموړي تور دی چې د خپلو شتمنیو په اړه د تفصیل ورکولو پر وخت د هغو ډالیو ذکر نه دی کړی چې د واکمنۍ پر مهال یې له توشخانې اخیستې وي. دی دا تور ردوي او پر ضد یې وایي چې پر ضد یې مقدمې د سیاسي غچ اخیستې ستنې لپاره دایر شوې دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم پرون تر خپل وینا مخکې پر ټوئیټر په بیان کې ویلي ول چې د هیواد د پرمختیا ګټو او جمهوریت لپاره د ده په وینا هر ډول قرباني ورکولو ته او له هر چا سره خبرو ته تیار دی. په ژوب کې یو شمېر مظاهرچیانو د کوټې او ډیر اسماعیل خان ترمنځ لویه لاره تړلې ده او په پرونی برید کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کوي. د سیمې اوسیدونکو مشال راډیو ته ویل چې په مظاهرچیانو له پرون ماښام راهیسې لاره تړلې او د 9 کسانو جسدونه یې پر سړک ایښي دي. د پرلت له کبله دواړو خواو ته ګڼ ګاډي درېدلې دي. د تر هغې وروسته دا چې تېره ورځ وسلوالو د ژوب په مرغه کبزی سیمه کې یو کس احمد کبزی، د هغه دوه ورونه، دوه زامن او دوه ساتونکي وژل. موږ د مظاهرې په اړه نن له انتظامی مشر سره په خبرو ونه توانېدو، خو د ژوب تحصیلدار سهیل احمد مشال راډیو ته ویلي دي چې د برید پلټنې پیل کړې دي او له مظاهره چانو سره مذاکرات کوي. د پاکستان حکومت وایي په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د نوملیکنې بهیر د روانې میاشتې تر پای پورې غځولی دی. د پاکستان دولتي راډیو پرون لیکلي چې د قبایلو او سرحدي چارو وزارت سیفران تر اوسه په هیواد کې د څه د پاسه 14 لکه افغان کډوالو رجسټریشن بهیر ترسره کړی دی. راډیو وایي دا راز له 1,10,000 څخه د زیاتو داسې کسانو نوملیکنه هم بشپړه شوې چې کورنۍ وار له مخه رجسټر وي. سیفران وایي په پاکستان کې د اوسیدونکو افغان کډوالو د کارډونو موده د روان کال په جون کې پای ته رسی. په هغه هیواد کې د نوملیکنې بهیر د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR په مرسته په 2021 زیږیز کال کې پیل شوی و چې موخه یې رجسټر افغانانو ته د نوي کارډونو ورکول ول. د ملګرو ملتونو په ملاتړ د اوکراین په اړه د پلټنو نړیوال کمیشن ویلي دي چې روسیې څه د پاسه یو کال مخکې پر اوکراین بې له پارونې د یرغل له پیل راهیسې په پراخ کچ د نړیوالو بشري حقونو او بشریت اصولو او دودونو داسې سرغړونې کړې دي چې ځینې ان جنګي جرمونه بلل کېدای شي. کمیشن پرون په خپور کړي رپورټ کې ویلي دي چې په سرغړونو کې د بې وسلې ولسي وګړو قصدي وژنې، ځورونې، ناقانونه زنداني کول، جنسي تیری او نور ډول جنسي تشدد او په زور د مسکو تر واک لاندې لسیمو څخه روسیې ته د اوکراینې او ماشومانو لیږدول شامل دي. کمیشن دا هم ویلي دي چې د اوکراین د انرژي پر بېخ بنا یا انفراستراکچر د روسیې پراخ بریدونه ښایي د بشریت ضد جرمونه وبلل شي چې په اړه یې د لا زیاتو پلټنو اړتیا ده. هغه کمیشن چې پکې د بشري حقونو خپلواک پوهان شامل دي پر اوکراین د روسیې تر یرغل لنډه موده وروسته د بیړني باس پر مهال جوړ شوی و. مسکو د کمیشن د رپورټ په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې په بیا بیا ورته تورونه رد کړي دي او وایي په جګړه کې ولسي وګړي نه پنهخه کوي. او د پاکستان سوپر لیگ پی ایس ایل په نوم د شلو اورونو کرکټ د اتم پړاو سیالیو په لړ کې نن پېښور زلمی او لاهور قلندرز یو بل ته مخامخېږي. د لاهور په قذافی لوبغالي کې د سیالي نن د پېښور پر وخت ماخوستن پر وو او د کابل پر شپږ نیم بجو پیلېږي. د نننۍ سیالۍ ګټونکي لوبډله به سبا له ملتان سلطان سره پایلوبه ولري او بایلونکي لوبډله به د پی ایس ایل د روان پړاو دریم مقام خپل کړي. د خبرونو پای
خبرونه د پامیر ساحل باندې کول په روانه خبرونه کې د نور راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وایي عدالت ته ځکه نه حاضریږي چې ژوند ته خطر دی. خوشنون کې وایي چې باید عمران خان د عدالت حکم ومني. کسانو د پرونی برید پر ضد د کویټې او ډر اسماعیل خان لوی لاره تړلې ده. د پاکستان وفاقي حکومت وایي پروژه کې بېوزلو ته وړیا وړ ورکوي، خو خلک وایي حکومت باید د ورځني استعمال نور شیان هم ارزان کړي.
دغه اوړه ارزان کړل نو غوړی ګران دي، دالونه ګران دي، سبزی ګران دي، هر یو شی ګران دي. په دې دیړې باندې به مطلب څه څه کوټه وړل غواړي.
په افغانستان کې په تیر سده پاس یو کال کې په مدرسو کې د انجونو شمیر خورا لوړ شوی دی. شنون کې وایي طالبان باید د جنکو پر تعلیم بندیز لري. تاسو فون وستاس
و یو مېک جوړ وسر
په دن د ملت سره جفار دای سمکان نه دی چې ملت په مختلف شي.
د سیمونو نن هم په یو شمیر موضوعاتو راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګډون به موضوع تا د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان یو ځل بیا وېدې دي چې عدالت ته د نه حاضرې دو لامل ژوند ته خطر دی. نو موري پرون خپل پلویانو ته په وینا کې د دې داوی ثبوت وړاندې نه کړ، خو تر دې مخکې په نومبر کې د حکومت ضد لاریون پر مهال د حمله یادونه کړې ده. نوموړی په هغه برید کې جوبل شوی وو. خان وایي د کورنۍ چارو وزارت هم ورته د ګواښ خبرداری ورکړی دی. پخوانی وزیر اعظم د سرګندونې پر داسې مهال کړی دی چې پرون د اسلام آباد یو ضلعي عدالت د توشخانې په قضیه کې د ده گرفتارۍ ناقابل ضمانت امر ځنډولو درخواست رد کړی دی. په دغه اړه باندې نور تفصیل د ګوهر مسعود په راپور کې.
د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مارچ په شپاړسم زمان پارک لاهور کې خپل پلویانو ته وینا کې وویل چې هغه اسلام آباد ایف ایټ کچرای کې عدالت ته ځکه نه حاضریږي چې هلته د ده ځان ته خطره ده. عمران خان زیاته کړه، زما جرم دا و چې ضمانت مې د اتلسم مارچ پورې وو، خو پولیس دا مارچ په څوارلسم زما د نیولو لپاره راورسېدل. ما ته معلومه وه چې زه به اتلسم مارچ ته عدالت ته ځان رسوم. چې کله لاهور عدالت د پولیس نه وپوښتل چې عمران خان تاسو اتلسم مارچ ته د عدالت مخکې کوئ، نو په څوارلسم مارچ ولې ورته راغلی یې او د درې ورځې تاسو په عمران خان څه کوئ؟ ما ته پته ده چې دوی زما سره هم داسې کار او تشدد کول غواړي لکه څنګه چې د اعظم سواتی او د نورو پیټیایي مشرانو سره په جیلونو کې وکړل. د اسلام آباد یوزلی عدالت د توشخانې په مقدمه کې د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو د ناقابل ضمانت امر ځنډولو درخواست رد کړی دی. د عدالت قاضي ظفر اقبال د مارچ په شپاړسم اوریدنې پر مهال د عمران خان له وکیله وپوښتل چې هغه عدالت ته ولې نه حاضریږي. قاضي وویل که عمران خان تسلیم شي او عدالت ته ورشي، نو دی به د پولیسو مشر ته د هغه د نه گرفتارولو امر وکړي. خان تیر ورځ یاد عدالت ته درخواست کړی و چې 13 مارچ باندې د دوی عدالت ته پیخي وزنډول شي، خو د عدالت قاضي ظفر اقبال د مارچ په 14 پریکړه واوروله او وی ویل چې د یوې حلفنامې پر اساس د گرفتارۍ امر نشي زنډول کېدی. خبریال حسن خان په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې عمران خان د ځان د یرې له وجې خپل پلویان او د ګوند مشران زمان پارک لاهور ته را بللي او د پولیسو سره یې په شخړو اخته کړي دي. ګنې دې نه مخکې نورو سیاسي مشرانو هم د عدالت حکم منلی دی.
تاسو ته پته ده چې ګله پرزیدنت زرداری چې کله اریسټ کو کور کې ډرینګ روم کې ناسو پولیس وراله ډېر په خنداو سره روان شو. تاسو ته پته ده نواز شریف په دغه لور چې کوم دی کو اریسټ ورکړ، د دې نه مخکې ولی خان دی، بزن جوزف دی. تاسو ګوره چې څومره سیاستدانان نو هغوی دومره چا هیومن شیلډ نه دی جوړ کړی. نه خپل ورکرز ته ویلې چې تاسو راشي او زما د کور نه ګیر چاپیر شي او ما به نه پرېږدی چې ما د اریسټ نه کړي. ما ته داسې مثال نه ښکاري چې یا ذوالفقار علي بټو صاحب اریسټ کې دغه دا چل کړي یا دغه نه پس بیا نذیر بټو صاحب سوزل ارسته شوی دا چې هغه خلک هیومن شیلډ استعمال کړي، یا نواز شریف یا پرزیدنت زرداری یا یو قسم دا شی نه دی کړی. دا یو ان پرېسیډنټډ دا. نو ما په خیال دی به خامخا زیریږي، ریاست به خپل رټ خامخا خې.
په همدې حال کې لاهور های کورټ یو ځل بیا د اسلام آباد او پنجاب پولیس رینجر ته امر کړی دی چې د مارچ تر 18 پورې دی په لاهور کې عمران خان د نیولو عملیات ودروي. یاد دوي چې د مارچ په 14 د اسلام آباد یو عدالت د توشخانی په کیس کې د عمران خان د ناقابل ضمانت نیولو وارنټ جاری کړی وو. پولیسو ته یې ویلي وو چې تر 13 مارچ پورې د عمران خان عدالت ته پیښ کړېدل شي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هم په دغه موضوع کې پاتې کېږي. اوریدونکو، د اسلام آباد ضلعي عدالت پرون د توشخانی په قضیه کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان د گرفتارۍ امر ځنډولو درخواست رد کړ. دغه عدالت د مارچ په 14 ویلي وو چې د عمران خان اوریدو ته نه حاضریږي، نو ځکه دغه د نیولو ناقابل ضمانت وارنټ جاری کړی دی. عمران خان البته دا ځل ویلي دي چې د مارچ 13 اوریدنې ته حاضریږي. هم پرون لاهور های کورټ پولیسو ته ویل چې په زمان پارک کې دی عمران خان له کوره نه نیسي. عمران خان پر ځان لګېدلي تورونه ردوي او وایي پر ضد مقدمې سیاسي دي. هارون باچا په مردان کې د قانون چارو لپو اکبر هوتی سره مرکه کړې او ورڅخه پوښتلي چې د عمران خان له لوري د عدالت د امر نه منلو اغېز څه کېدی شي. نوموړی وایي
او فوجداری نوعیت کې عدالت نه ملزم تا او نه چورته مونږ کمپلین انکوایو استغاثه وکولتا. اس قسمه سہولت نه ورکی چې اغې د عدالت نه استثنا شو او عدالت تریغي پیش کیږي نه. په ځنه کې شنو کې اگزمشن کې دی شي، خو چونګې د عمران خان چې د سومره اف آی آر دی یا کې شنو دی یا مقدمه دی، نو دا ټول اغې مقدمو سره تعلق ساتي چې بغې کې داغه په ذاتی توګه داغه پیش کېدل انتهایی ضروری دی. د عدالت د طرف نه چې کله وارنټ جاری شي نو اغه ورنټ منسوخه د پاره به یو ملزم په خپل عدالت تزي او اب درخواست دي کی او اغه ورنټ بچرین او اغه منسوخوي. نو په دې وجبان نه خلکو په عدالتونو باندې اوم سوال غوته وجتي چې دا د روټین نه هټ کر د مقدمه چي دي دغه کیږي ټریټ کیږي.
مننه اوتی سیب، تاسو دا د عدالتونو د رویې خبره کو کوزنه کومګه ګورو او اورو په دا په ټلویزیون چې مباحثه روانه دي د خبرو اترو د شننو پروګرامونو یې کی هم زنه شنون کی دا خبره کوي زنه دا د مخالف سیاسي ګوندونو غړي یا مشران چې دی غویم دا وایي چې را عدالتونو عمران خان په لو داسې نرمه رویه خپل کړی دانو دا تاثیر دی وکیل په هسته تر کومه مطلب صحیح بوله.
دا د تعجب خبره ده. د پاکستان په تاریخ کې خود عدلیه د طرف نه داسې قسمه د فیورټیزم یو تاثیر را روان دی. د عمران خان په اوله باندې دغه تاثیر چری اغه نورم تقویت عمومي چې عدالتونه د بدقسمتۍ نه یو خاص نرم رویه ساتي. کنه کله چې یو ورنټ ایشو شي نو دغه ورنټ ته دی نان اویلیبل ورنټ وي چې دا ناقابل ضمانت ورنټ دی. عمران خان کدل ته لیډر دی، خودل ته ملزم دی. دا غي باوجود عمران خان چې دین او هغه د عدالت احکامات چې دین او هغه ریسپیکټ کوي نه، بلکې د وکیل په ذریعہ باندې د ورنډ د منسوخولو کوشش کوي. نو دا هغه سيزونه دي چې دا د عام اولستا په ذهن کې دا یو خبر اچي چې د عدالتونو رویه د یو کسته پر یو شانتی دا او د بل کسته پر بل شانتی رو دا اغه خبر لته کوي چې دلته کم عدلیه را پاغي باندې کم ولسوال لی یا په انټرنیشنل کیټګری کې داغي نمبر یو سل څلور دیر شرازی نو دا د دغه خبره ثبوت ته دا د خبره پخلی ورکی چې د عدالتونو رویه د یو د چار لپاره څنګه دی د بل چار لپاره څنګه دی دلته سابقه وو وزیر اعظم دی چې اغي به نفس نه پیس عدالت ته پیش کیږي نو بیا دا زمون موجود سابقه وزیر اعظم چې نو دی ولی عدالت اوایډ کوي پکار دا کدی قوم له میسج ورکی د انصاف او د برابرۍ په بنیاد میسج ورکی پکار دا چې دی پخپله د عدالت احترام کې پخپل ټول کې سونو کې چې دی نو دی په ویټنس باکس کې ودرېږي په د عدالت پړې باندې ودرېږي
خا او دې سپ تاسو پخپل هم زړه د وکیل په توګه موږ خپل نظر وړاندې کړل تاسو په دغلط په باردوم کې هم نور وکیلانو سره بکی نه باسونو بکوي نو ستاسو په نظر ستاسو د ملګرو وکیلانو په نظر د دې مسلې یو 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 عمده حل سکی دي چې دا خبره څنګه یو یو حتمی نتیجې ته رسیدې شي
ګور د دې خبرې حتمی نتیجې ته په دې بنیاد باندې رسیدې شي چې د دې وطن کوم عدلیه ده اغي پکاردار چې دا مون ټول کو اغه سیاستدان دی کا جرنل دی کا جج دی کا اغه عام وګړي دی دی بده جوړی شری چې کوم احکامات دی اغه به دی باقاعده پزان باندې منی د دې مسلې یوازنی حل دار چې عمران خان خو په ځوان مردی سره د خپل ټول کې سنو په باندې چې کوم الزامات دی پکار دی خو په صحیح طریقے سره په پرسنل کیپیسټی کې پیشي او دی د ریفنس ته چیرې نو اتريږي د سربا سیاسي استحکام راشي او د سربا چې زمون په عدالتونو باندې کوم سوال پورته کیږي چیرې د عدالتونو یو خاص او نرمینه د سره نو دغه سوالونو بچینو دغه تمام جوابونه ملو شي
قانون پو اکبر هوتیو چې زمونږ د همکار هارون بچا سره خبرې کولې ورودونکو او سرزو بلوچستان ته چرته چې په جوب کې یو شمیر کسانو د پرونی برید پر ضد د کوټې او ډېر اسماعیل خان لوی لار تړلې ده او احتجاج پیل کړی دا وخت د سیمې نه زموږ سره زمونږ همکار ایوب ترین د ټلیفون په کرخه دی ترین صاحب ستړي مشي ته په خیر
ډېر مننه بابا صاحب
ترین صاحب دا پرون په جوب کې و کسان وجل شوي دي د ناپیژندل شو وسلوالو لخوا د غیر نروستو نن چې دی د غبریت پر ضد د کویټ او ډېر اسماعیل خان لوی لار تړل شوی دی نو څه تازه معلومات تیر سره دا اوس سره روان دي په دغه سیمه کې
بالکل بابر صاحب لکه څنګه چې تاسو هم ویلې چې د پرون د کومه پیښه سره وه د جو په مرغا کې سیمه کې و کسان وجل شوي وو د ناڅرګند وسلوالو کسانو لخوا پوست داغه مړی بیا د روغ تر اورل سوي وو او داغه پوست مارټم هم سوي دي د دې وروسته بیا د دې مړ خپلوانو او د پاکستان پیس فورم په نوم یو تنظیم دی هغه د پرون شپې یعنی داتو بجو راي چې احتجاج وکړی دی او د مړی راوړی دی پر سړک یې شي دی د کوټي روغ د اسماعیل خان کوم لوی سړک دی هغه بند کړی دی او دا وخت تقریبا د 12 غنټو څخه زیات وخت یې سوی دی چې دا لار بند ده د دې په نتیجه کې د روډ دواړو خواته یعنی د کوټي خواته او د زوب د اسماعیل خان خواته پر سلګونو موټران چې دی هغه ولاړ دي په دې کې بسونه دي لاریان دي پښنی او غټ بس موټران دي په هغه کې زنانې او ماشومان دي نو دا د ډیرو مشکلات سره مخامخ دي او تر اوسه پورې ځکه چې په دلته نه هوټل سره نه داسې بل څه د سہولت چې د انسانانو هلته دا استعمال کی په دې اړه مو هلته د ځایي خلکو سره خبرې وکړې کوم چې په دې احتجاج کې په دې لار کې بند دي نو هغه هم دا وایي چې بخښي دلته د خوراک هم څه نه مندل کیږي او دوی غوښتنه کړې ده حکومت ته پکار دی چې د دې مظاهرچانو چا چې دا لار بند کړې ده د دې غوښتنې دی ومني ځکه چې دا مظاهرچان دا غوښتنه کوي چې کوم کسان دا د پرون په پیښه کې تورن دي هغه دی ونیول شي نو تر څو چې دا نه ونیول شي دوی به لار د غړ
ترین صاحب دی چې ځموري منلې دا د ذاتی طرفګنی ښکاری کې دا طرحګری په خدا د معاملې سره چارواکي څه وایي
په دې اړه مو د چارواکو سره د خبرو کولو ډیر هڅه وکړه خاص کر د ډیپټی کمشنر د جوب سره هغه د ټلیفون رابطه نه روغی دا البته د جوب کم تحصیلدار د سویل خان صاحب هغه سره مې رابطه وکړه نو هغه دا وایي چې د لمړی تحقیقات یا پلټون وروسته داسې بریښي لکه چې په دې کې د مرغا کې ځایي خلک دي دې نمونه هم ورکړي دي خو هغه د نمو د ښکار کولو څخه ډډه وکړه هغه ویلې چې دوی وایي چې دا غزر د کسان ګرفتار شي او داغه ورسته بیا به دوی دا اف آی آر هم دوی دونه زیات زور نه پرکوی بلکې دوی وایي د همزهره چان چې خلک دی ونیول شي. خو د سویل خان په وینا چې دوی کوشش کوي چې زر تر زره د دې زهره چان سره خبرې وکړي ځکه چې دوی مړې هم پر روډ باندې دي ایښي دي هلته دوی احتجاج کړی دی او چې دا لاره خلاص شي.
ډېره مننه ترین صاحب د وخت او د معلوماتو ښه ورځ دل غواړو.
تبصری، شنن، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
رازو دا خیبر پختونخوا سیاسی چارو تا سیاسی ڈلے او آزاد کاندیدان وائی چی دوی با راروانو صوبائی انتخاباتو کی برخا ضرور اخلی خود دوی لا هم شکمن دی چگن انتخابات بہوشی او کنا انتخابات دا می پا تویشتم اعلان شوی هم دی خو لا هم کلی پا کلی انتخاباتی جلسے یا کمپینونا ندی پیل شوی دا عوامی نیشنل گن علاوہ نور سیاسی ڈلو خپلو کاندیدانو تا ٹکٹونا هم ندی ورکڑے او نا سیاسی ماحول داسې جوړ دی چې ګنې سرګند شي چې انتخابات را روان دي. په دغه اړه باندې شانواز ترکزی د بلابلو سیاسي مشرانو سره خبرې کړې دي او دغه راپور یې تیار کړی دی.
د خیبر پختونخوا صوبې د 28مې مې د انتخاباتو لپاره سیاسي او آزادو کاندیدانو لخوا حکم به قاعده مهمونه نه دي شروع شوي. البته دغه ډلو په خبره چې راتلونکي ټاکنو کې به برخه ضرور اخلي. په خیبر پختونخوا صوبه کې تر ټولو اول عوامي نېشنل ګوند په هغه ورځو کې چې د خیبر پختونخوا صوبې اسمبلی ماته شوې نه هم و خپل غړو ته د کاندیدټوب ټکټونه جاري کړي. دغه ګوند مومندونه د صوبې اسمبلی په خواني غړي نثار مومند مشهد رډو ته وویل لا خو معلومه هم نه ده چې انتخابات به کیږي او کنه، خو چې هر وخت انتخابات کیږي دوی ورته تیار دي.
د کوم اعلان کړی شوی نیټه په وجه باندې به زمونږ عوامي نېشنل ګوند چې ټکټونه هم ورکړي دي او دغه نه علاوه زمونږ پارټي جمهوري پارټي زمونږ هر وخت دغه عمل ته الیکشن ته تیار یو.
د خیبر پختونخوا صوبې سیملې د ماتې دوه وجه تر ټولو زیات اغیزمن شوی خلک د زمشیو زلو دي. د وزیرستان د صوبې سیملې په خوانی غړي میر کلام وزیر په خبره دوی سیملې ته ډیر نا وخت انتخاب شو، بل دا چې په سیمه کې ترقیاتي کارونه لا روان شوی هم نو چې صوبې سیملې ماته شو. میر کلام وزیر وویل اوس چې کوم انتخابات کیږي دوی به پکې برخه ضرور اخلي ځکه امنیتي حالات خرابېږي او ضروری ده چې د ولس دغه مشکلاتو د هوارې لپاره په سیملې کې هر وخت غږ پورته کړي.
تیر ځل مونږ په دې مجلس باندې کمپین هم کړای وو د اخیر ورځې پورې زه آزاد هم پاتې شوم او په خپل مجلس په اپوزیشن کې هم پاتې شوم. ما خلکو سره دا وعده کړې وه چې په ما باندې د دهشتګردۍ خلاف د حکومت چې کومه پالیسی ده او د وزیرستان سره کم زیاتوبونه وشول دا مجلس که زه په اسمبلی کې کوم نو ترقیاتي کارونه به مونږ ته دومره ډیر نه میلاویږي، خو دا وعده ما ورسره کړې وه چې د خپله خوله د خپله ژبه به زمونږ په خپل اختیار کې وي. زه به د تاسو هر مشکل هر ستونزه په دې حواله سره خامخا پیش کوم. مونږ دا وکړل چې څومره مشکلات وي د وزیرستان چې کوم مسالې دي ستونزه هغه مو رسنی
د جمعیت علماء اسلام فیډلې د محمد مشر مولانا عارف حقانی مشهد رډو ته وویل اول خو دوی د بې وخت انتخاباتو مخالفه هم دي، خو بیا هم که په 28مه مې انتخابات کیږي نو دوی ورته هر رقم تیاری نیولې دي.
الیکشن کمیشن فیصله وکړي چې خامخا انتخابات کول غواړي نو بیا بالکل مونږ تیار یو، څنګه چې نړۍ پټه تیاری ده چې مونږ کوو به انشاء الله بیا هم چې رول جاری کېدونه وړاندې به زمونږ انشاء الله د ټکټ مسله کېږي. نو چې کوم پروسس دی هغه څه ناڅه شوی دي، درخواستونه وغیره بلایي جوماتونو ته تللي دي، بس صرف په هغه ټایم کې به فیصلې پکېږي.
یاد دی چې د مارچ په 14مه د گورنر خیبر پختونخوا لخوا د انتخاباتو لپاره د مې 28مه نیټه اعلان شوې، خو هم په دغه نیټه گورنر خیبر پختونخوا او د ملک دفاعي ادارو لخوا کمیشن ته ویل شوی انتخابات کول په داسې حالاتو کې چې ملک کې بدامنی ده او عسکري ځواکونه د بدامنۍ په مخنیوي کې بوخت دي انتخاباتو لپاره سیکورټي ورکول ممکن نه دي نو باید وځنډیږي. انتخاباتو کمیشن د دغه ویناګان وروستو څه نه دی ویلي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پی خبر
د مشال ترنا لاندې
پنځوس کاله کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کمن د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به بارې دا لاسا یا د لوګي لاسا نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سنی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دا د ټولواله خلک انتی پورته کړي کلاشن کوف غاړه ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شي.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل ویلي دي چې دینی عالمان دریز لري چې د نرخزیانو د حقونو او خوندیتوب په قانون کې په خپل خوخه د جنسي پیژندګلوي ټاکلو نقطه غیر شرعي ده. دا خبره د کونسل مشر ډاکټر قبله یاس پرون د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې مشال ریډیو ته کړې ده. دوی ویل په اسلام آباد کې د نرخزیو د حقونو او ساتنې قانون ته د بیا کتنې په غونډه کې د دینی عالمانو په ګډون د بشري حقونو د چارو وزارت چارواکو د نرخزیانو استازو او د مدني ټولنې فعالانو ګډون وکړو. د پاکستان نظریاتي کونسل نظر دریز او پریکړې لازم الاجرا نوي. د حقونو فعالان وایي چې د جنس ټاکلو موضوع د نرخزیانو لپاره یو شمیر مشکلات زیږولی شي. په دغه اړه باندې معلومات د غلام غوث په راپور کې.
اسلامی نظریاتی کونسل د نرخزیانو د حقونو د ساتنې په قانون کې په خپل د خپل جنس د شناخت کولو نقطه غیر شرعي بللې ده. د اسلامی نظریاتی کونسل مشر ډاکټر قبله عیاز د مارچ په 14 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د نرخزیانو د حقونو د ساتنې قانون ته د کتنې لپاره په دوه ورځنۍ غونډه کې د دینی عالمانو ترڅنګ د بشري حقونو د وزارت چارواکو د نرخزیانو نمایندګانو او د مدني ټولنې استازو هم ګډون وکړو او دینی پوهان په دې نتیجه ورسېدل چې د نرخزیانو د حقونو د ساتنې په قانوني مسوده کې په خپل د خپل جنس د شناخت کولو ترڅنګ ځینې نقطې غیر اسلامي دي. ډاکټر قبله عیاس په دغه اړه وایي
چې کوم د ترانسجنډر تعریف ته د تعریف کې زموږ اختلاف ته چې دا تعریف چې دی په دې کې هغه خلک هم راتلې شي چې هغه حقیقي خونسا نه دي. بیا دومره نقطه زموږ چې هغه تا دوی سیلف پرسیوډ آئیډینټیټی وایي. سیلف پرسیوډ آئیډینټیټی دا دی چې د خپل صنف یا د جنس شناخت په خپل چې لکه یو زنانه دا او هغه وایي چې زه داسې محسوسوم چې زه سړی یم یا یو سړی دی او هغه دا وایي چې زه داسې محسوسوم چې زه ښځه یم. نومونګه دا وایي چې دا سیلف پرسیوډ آئیډینټیټی چې دا د شریعت سره هماهنګ نه ده.
دا د هغې وروستو ده چې په 2013 کې له پارلمانه د نرخزیانو د حقونو د ساتنې قانون منظور شوی و چې پکې دوی ته په خپله خوښه په خپلو شناختي کارډونو کې د خپل جنس د تعین کولو حق ورکړی شوی و. خو د پاکستان په سینیټ کې بیا د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد او ځینو نورو سینیټرانو په خپل خوخه د خپل جنس د تعین کولو په نقطه سختي نیوکې کړې وي او دوی ویلي وو چې د دې د لارې به په پاکستان کې هم جنس پرست خلکو ته هم قانوني تحفظ ترلاسه شي. د نرخزیانو په حقونو کارکونکو کې مدني فعال قمر نسیم هم په اسلام آباد کې د نرخزیانو حقونو د قانون په اړه د اسلامي نظریاتي کونسل په غونډه کې موجود و. هغه مشال ریډیو ته وویل چې په خپل خوخه د خپل جنس د تعین کولو خبره غیر شرعي منل به د دینی عالمانو په نظر کې د اسلامي تعلیماتو مطابق وي، خو که نرخزیان په خپل خوخه د خپل جنس د تعین کولو نه محروم شي نو د یو میډیکل بورډ د لارې د شمیره د نرخزیانو د جنس د تعین کولو کار به هم ډیر ګران وي.
طریقے کار سے بھی تبھی بورڈ کی بسوک ہوئی اور کب سنگ انشور کی کہ اگر ٹیسٹ چنے اگر یو نان ججمنٹل ان بائسڈ بھی اور مزید خواجہ سرا خلق خود ہراسمنٹ یا ددی بائس چکم دین وغیرہ جوڑ لشی ددی کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی باڈی کا اگر خپل جواب پر وفاقی شرعی عدالت کے ہم جمع کرے دے اور دے سرا سرا اگر وہ حکومت ہم اس پر سفارشات لانے کی دا دا حکومت اختیار دے چدا سفارشات
ایکسپٹ کی او یا دا سفارشات مسترد کی. د پاکستان په سینټ کې د زینو سینیټرانو لخوا د خواجه سراو د حقونو د ساتنې په قانون د نیوکو وروسته د معامله د پاکستان په وفاقي شرعي عدالت کې هم روانه ده او په سینټ کې د نرخزیانو قانون ته د بیا کتنې لپاره یو کمیټه هم جوړه شوې ده.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
اردوونکو په پښتونخوا کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي. راځي چې د پامیر ساحل نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان یو ځل بیا دا وکړی چې عدالت ته د نه حاضرېدو له عملیه ژوند ته ګواښ دی. نوموړي پرون په لاهور کې خپلو پلویانو ته په وینا کې د خپلې دعوې ثبوت وړاندې نه کړ، خو تر دې مخکې یې په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د کورنیو چارو وزارت یې هم ژوند ته د خطر په اړه خبرداری ورکړی دی. عمران خان البته وویل چې دی د مارچ پر 13 عدالت ته ورځي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د اسلام آباد عدالت د نوموړي د ناقابل ضمانت گرفتارۍ امر ځنډولو درخواست رد کړ. د بلوچستان په ژوب کې یو شمېر مظاهره شانو د ډېر اسماعیل خان او کوټې ترمنځ لویه لاره تړلې ده او په پرونی برید کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کوي. د سیمې اوسېدونکو په شان رډو کې ویل چې مظاهره شانو له پرون ماښام راهیسې لاره تړلې او و مړی پر سړک ایښې دي. دا تر هغې وروسته ده چې پرون وسلوالو د ژوب په مرغه کبزۍ سیمه کې یو کس احمد کبزۍ د هغه دوه ورونه دوه زامن او دوه ساتونکو کې وژل. پرون د ژوب تحصیلدار سهیل احمد ویلي ول چې د برید پلټنې پیل کړي دي، البته پر کبزۍ د حملې ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان حکومت وایي په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د نوملیکنې بهیر د روانې میاشتې تر پای پورې غځولی دی. د پاکستان دولتي راډیو پرون لیکلي چې د قبایلو او سرحدي چارو وزارت سیفران تر اوسه په پاکستان کې د څه د پاسه 1.5 لک افغان کډوالو رجسټریشن بهیر ترسره کړی دی. په پاکستان کې د نوملیکنې بهیر د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په مرسته په 2020 زیږیز کال کې پیل شوی و چې موخه یې رجسټر افغانانو ته نوي کارډونه ورکول دي. د ملګرو ملتونو په ملاتړ د اوکراین په اړه د پلټنو نړیوال کمیشن ویلي دي چې روسیې څه د پاسه یو کال مخکې پر اوکراین بې لپاره ونې د یرغل له پیل راهیسې په پراخ کچ د نړیوالو بشري حقونو او بشریت اصولو او دودونو داسې سرغړونې کړي دي چې ځینې یې ان جنګي جرمونه بلل کېدای شي. کمیشن دا خبره پرون په خپل رپورټ کې کړې ده. مسکو د کمیشن د رپورت په خبرګون کې څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې په بیا بیا ورته تورون رد کړي دي او وایي په جګړه کې ولسی وګړي نه پاتې کوي. او د پاکستان سوپر لیگ یا پی ایس ایل په نوم د شل اوور کرکټ د اتم پړاو سیالیو په لړ کې نن پېښور زلمی او لاهور قلندر یو بل ته مخامخېږي. د لاهور په قذافي لوبغالي کې سیالي نن د پېښور پر وخت ماخوستن پر وو او د کابل پر شپږنیمو بجو پیلېږي.
مهم خبرونه مورد اوریدونکو، ځینو نړیوالو او سیمه ییزو چارو ترازو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تیر ورځ د افغانستان په اړه دوه پریکړه لیکونه منظور کړل چې پکې یو په هغه هیواد کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تر یو کال غځوي او په بل کې د افغانستان په تړاو د سپارښتنو غوښتنه شوې ده. د چارو کتونکو وایي د اقدام ښیي چې نړیوالې ټولنې افغانستان ته شا نه ده اړولې. ټاکل شوی وه چې د یوناما ماموریت نن پای ته ورسي. عصمت ساروان په دغه اړه معلومات راکوي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا د پنجشنبې په ورځ په یوه خوله د شپږویشت اته اویا نمبر پریکړه لیک په تصویبولو په افغانستان کې د یوناما یا د ملګرو ملتو ځانګړی مرستندوی ماموریت د 2024 کال د مارچ تر 18 پورې تمدید کړ. د امنیت شورا غړیو په عین حال کې په افغانستان کې د یوناما او د ملګرو ملتو د نورو ادارو د حضور د دوام پر اهمیت ټینګار وکاوه. د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان په اړه یو بل پریکړه لیک هم تصویب کړ. شپږویشت نه اویا نمبر پریکړه لیک د افغانستان له ستونزو سره د مقابلې لپاره د یوې همغږې او منسجمې تګلارې د جوړولو په خاطر د خپلواکۍ او هر اړخیزې ارزونې په مقصد د سپارښتنو غوښتنه کوي. د سیاسي چارو شنونکی صلاح الدین سعیدی په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت تصویب مثبت ګام بولي او وایي د دې معنا دا ده چې نړیواله ټولنه افغانستان ته شان نه اړوي. ډاکټر سعیدی سیاتوی:
په افغانستان کې د نړیوال ټولنې کار قطع کول
په دې نامه چې طالبان دا یا هغه کوي، په واقعیت کې افغانستان خلکو ته شا کول دي، او دا شا کول نه د اخلاقي لحاظ او نه د منطق او قانوني لحاظ د منلو وړ دي. مهم دا دی چې د نړیوال ټولنې مرسته طالبانو یا نورو ډلو ته حداقل شي او مستقیما ملت ته ورسول شي.
په همدې شورا کې د یونما د ماموریت د تصویبېدو په درشل کې د تیرې جمعې په ورځ د سولې نړیوال انسټیټیوټ په یوه راپور کې چې د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر یا اوچا په ویبپاڼه کې خپور شو، وویل د امنیت شورا غړي د ملګرو ملتو او طالب چارواکو ترمنځ د سیاسي معاملې د مناسب سطحې په اړه اختلاف لري. په تیره بیا وروسته له هغې چې طالبانو د افغان ښځو او نجونو د حقونو د محدودولو په پالیسۍ کې هیڅ بدلون رانه وړ، په راپور کې راغلي چې سیاسي معاملې، بندیزونه، د ناورین مدیریت او د مرستو کمیدل، پراختیایي پروګرامونه، د ترهګرۍ ګواښ او د بشري حقونو پرلپسې سرغړونې، دا ټول به د افغانستان په اړه په وروستیو خبرو او د یونما د فعالیتونو پر دوام اغیز وکړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د فبروري د دوهمې نیټې په راپور کې ویل شوی و چې په افغانستان کې د یونما اوسنۍ ماموریت چې د مارچ په 18مه پای ته رسیږي مهم دی.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری، ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفایي فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو ترو لانه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپګو بجو په منځنۍ صفه یا میډیم ویوز شپږ سو یو ویش کیلو هرتز خبريږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
د طالبانو د حکومت لوري لزدکړو به برخه شو یو شمیر جنکو اوس مدرسو ته مخه کړی ده. ل راپورونو سره سم په وروستي او کال کې په مدرسو کې د نجونو شمیر دوه برابر شوې دي او یو شمیر مدرسې په دوو برخو ویشل شوې دي چې په یو کې هلکان او په بل کې نجونه د قران کریم تلاوت او ژباړه زده کوي. دا په داسې حال کې دا چې یو شمیر طالب چارواکو په وروستیو کې ویلي چې د نجونو زده کړې د دې لپاره ځنډولي دي چې د هغې لپاره جلا ښوونځي چمتو کړي. تفصیل عصمت ساروان راکړي.
د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې د مدرسو شمیر زیات شوی او په وروستیو کې د ښوونځیو یو شمیر نجونو چې طالبانو ښوونځیو ته لټګه منه کړي مدرسو ته مخه کړي. شپاړس کلنی فرح چې مخې په پوړونی کې پټ کړی وو، فرانس پرېس خبري اژانس ته ویلي په دې سخته پریشانه ده چې ښوونځي ته نه پریښودل کیږي. له همدې کبله د دې کورنۍ پریکړه وکړه چې لشتر لشه مدرسې ته لاړ شي، ځکه چې مدرسه یوازینی ځای دی چې دروازې د نجونو پر مخ پرانیستې دي. فرح او نور نجونو چې له فرانس پرس خبري آژانس سره په مستعارو نمونه خبري کړي وای، دوی بیا هم په دې نیکمرغي احساسوي چې کورنۍ لشتر لشه پرې ایشي چې د زده کړو لپاره له کوره ووزي.
لا بعد مرغز موک خونزی بندی خو مدرسه هم خدا زکه چیز موک دادینی پو حسابی لوروی.
ده فرانس پرس خبریال پا کابل و کندهار شارونو که درو مدرسه تطلالی او حلت مدرسانو ورتویلی لطیر کال رایسی ده مدرسه ده شزین شاگردانو شمیر دو برابر شویده. ده کندهار ده پوهنی پر یاسد که ده دینی علومو ده برخی مشر نعمت الله الفتوی د طالبانو حکومت شپه او ورځ په دې فکر کوي چې څنګه د مدرسو شمیر لا زیات کړي. هغه د دې دلیل داسې بیان کړ
چې زموږ د افغانستان اسلامي امارت ټوله پالیسي د مدارس دي، ځکه زموږ هر څه که مامور دي که امیر دي حتی که وزیر دي که رئیس دي که شیخ صاحب دي که بل مولوی صاحب دي دا ټول هم د یو مدرسې سوتلي دي.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده چې ویل کیږي دی او تری را چاپیر ملایان د نجونو لزده کلو سرا سخت مخالف دی، امر کرده چه پا افغانستان که دی سلگون نوری مدرسی جوری شی. خطول دینی علمان د نجونو د اصری زده کلو مخالف ندی. دینی علم عبدالباری مدنی وی
پری خودل داد ملت سر جفار دای سمکان نده چه ملت پا مختلط شی بید دین چه تحصیل د اصری علمو
که په کابل کې طالب چارواکي د نجونو د ښوونځیو د بندېدو لپاره بېلابېلې پلمې مطرح کوي، لکه دا چې جلا ښوونځیو یا یو شان یونیفورم ته اړتیا لري. دوی وایي چې بلاخره به د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. فرا خوښتل چې حقوق ولولي، خو د دې او ډېرو نورو نجونو د ارمان هغه مهال نیمه خوا شو چې طالبانو لومړی له شپږم ټولګي د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او بیا یې پوهنتونونه پرې بند کړل. اوس دا چې پخوا په کندهار کې د پوهنتون محصله وه، اوس له دیرشو نورو نجونو سره په مدرسه کې قرآن کریم لولي. ګڼې نجونې چې اوس د ښوونځیو او پوهنتونونو پر ځای مدرسو ته ځي، لا هم هیله لري چې یوه ورځ به یې د زده کړو له لارې خنډونه لرې شي.
د ځوانانو ژغ خپرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
وفاقی حکومت ویلی دی چې پروژه کې بیوزل خلکو ته ویډیا وړو ورکړي. وزیر اعظم شهباز شریف د مارچ په 14 په یو غونډه کې وویل چې په پروګرام کې د سند، خیبر پختونخوا او بلوچستان حکومتونو ته هم د ګډون بلنه ورکړې ده. امکان دی چې سږکال د روژې میاشت لیدو په صورت کې لومړی روژه د مارچ په 23 یا 24 وي. په پاکستان کې خلکو د حکومتي اعلان هرکلی کړی دی، خو وایي د ګرانۍ له کبله د ورځني ضرورت نور شیان هم نشي اخیستی نو باید هغه هم ارزانه شي. په پاکستان کې د اقتصادي او مالي مشکلاتو او داراس په وروستیو کې د مالیو لوړېدو له کبله ګرانۍ ډېره زیاته شوې ده. په دغه اړه تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
دا پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ملک ګرانه او غربت ځپل وګړو لپاره د رمضان پیکج دلاندې د وړیا د غنم اوړو ورکولو اعلان کړی دی. خو دغه اولس وایي چې یوازې اوړو ګران شوي نه دي، بلکې د ژوند هر بنیادی د ضرورت سامان که هغه دارو دي، خوراکي توکي دي او که غیر خوراکي توکي، ټول د دوی له وسه بهر دي، نو باید نور سیزونه د هم دوی ته ارزان کړل شي. دا پیښور طاهر علي وایي
مونږ ته حکومت اوړو ارزان کړی یا د اوړو پری کړل به نظیر په کارډ باندې نار چا سره خود بی نظیر کارڈ نشتا چا سره پکشتا چا سره نشتا دیخوا اوڑا ارزان کرد نگوڑی گران دی دالون گران دی سبزه گران دی هر یوشه گران دی پدی دیاله بانده با مطلب سس کورتا وڑا گواری سس با اوڑو گیسون نشتا دا گیس بیل دقا سی دی بجلی بیل دقا شان را روانی او دیاله چه کم نکل وی کل نی نغریبانان و خلکو دا پارا گران دا حکومت پسنگ دا یا سیز من ارزان که هر یوشه گران دی هر یوشه کورتا وڑل چه کم دی گران دی
دا سیرو دکان کون کی عنایت اجیوائی چه جون ورتا دی گرانه ډیر ګران کړی دی او باید حکومتونه د خپل خرچو په ځای د اولس ته ژوند غمو کړی.
د دې ظالمانو د لاسه خدای ملک په خطر روان دی، په خرابې دو روان دی او خراب شو. هر یو سړی په زندګۍ باندې تنگ دی، د هر یو سړی دا وایي چې یاره د دینه مړ شو نو بخی کنه، نو مطلب دا دی چې دا زمونږ د مشرانو لپاره دی، د دې ملک د واکدارانو لپاره دی چې څه نه څه کوشش وکړي.
خیبر پختونخوا کې دا وخت د سرکاري اړو نرخ د شل کلو بوره خوشه 400 روپیا ده، خو دا غیش مېر کم او اخستون کې سیوا وی او بهر مارکیټ کې د شل کلو اړو تروړه خوشه 200 روپو ته رسیدلې ده. په هوټل کې کارکون کې مزدور بخت روان وای چې روزه کې ټوله میاشت دی هوټل بند وی، نو دیاړي هم کلوي او کلنی او د پاسه دا ګرانی
په دې ټولو زما کار نه کی څنګه چې دا یو میاشت زمون ټوټیاں کل دیاړي کلنی او اخو را د دالونه چینی هر یو شیرا تا ګران کړل زه په دې باندې حکومت نه مطمئنه نه دي ماته پروژه کې ټوله راځي.
وزیر اعظم شهباز شریف د مارچ پس ورلسمه یو غونډه کې د سند، خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبای حکومتونو ته هم په دې سکیم کې د ګډون بلنه ورکړې وه او متعلقه چارواکو ته هدایت کړي چې د غنمو ویړیا ویش کې شفافیت یقیني کولو لپاره دی جدید او نوې ټکنالوژي نه کار واخلي. دوی وایي چې لومړی پړاو کې به د بېنظیر انکم سپورټ کارډ لرونکو ته اوړه ورکوي او چې چا سردا کارډ نه وي باید ځان په خپلو موبایلونو نه رجسټرډ کړي. خو پاکستان کې د شماریات ادارې یا پاکستان بیر آف سټیټسټک تر مخه روان کال پاکستان کې د ګرانې شرحه د ټولو زیاته ریکارډ شوې ده او تیره میاشت هم د 13% نه سیوا وه او د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه ډېر لوړ شوي دي. بل خو د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي چې روان روژه کې به د صوبې زیاتره ضلعو کې د تیر کال په شان رمضان سستا بازار یا ارزان بازارونه لګوي چې پکې به خوراکي توکي د عام ولس لپاره د بازار نه په ارزانه نرخونه ملاویږي. په پاکستان کې امکان څرګندی کې چې سږ کال روژه د مارچ د 20مه یا په 30مه اعلان شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پاکستان د نېشنل ایډز پروګرام د سړنې تر مخه د ملک په مختلفو مرکزونو کې 1,80,000 خلک د ایچ آی وی ایډز ناروغان دي. خو د صحت لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې د غشمیرې ناسمې بولي وایي چې د ټولنیزو محدودیتونو له وجې هم ناروغان خپل ځانونه نه رجسټر کوي. بلخوا د پېښور پلوشه خان چې له تیرو 15 کلونو راهیسې د ایچ آی وی په ناروغۍ اخته ده، نوموړي د ایډز د ناروغانو لپاره یوه اداره جوړه کړې ده او د دریو بچو مور ده. په دغه اړه باندې معلومات زمونږ د همکار عظمت دیشا راپور کړو.
د پېښور پلوشه خان له 15 کلونو راسي د ایچ آی وی په ناروغۍ اخته ده، نوموړي د ایډز د ناروغانو لپاره یو اداره هم چلوي. پلوشه خان د دریو بچو مور ده او په وخت د دوایانو د استعمال سره بچي او خاوند د ایډز نه محفوظ دي. پلوشه خان وایي چې د واده وروسته ورته په هسپتال کې د اپریشن په وخت د ایچ آی وی نه متاثر وینه قتلې وه چې له وجې د ایچ آی وی په ناروغۍ کې اخته شوه.
چې کله زما واده شو هغې نه پستم پته لګېده او بیا زما علاج شروع شو، زما خاوند زه فل سپورټ کوم او هغې نه پس زما بچي شو. شکر الحمدلله زما خاوند تر اوسه پورې نیگیټیو دی او زما بچی هم چې دینو نیگیټیو دی او خلویل به بچی مې دی خسکولونو ته ځي او خو نورمال لایف تیرو. وجه دا ده چې ما سره زما فیملی زما خاوند رویه نیگیټیو نه او هغه دا اکسپټ کو چې ضروری نه ده چې دا د غلطو کارونو نه لګي.
روغتیا پالان وای هیومن امیونو ډیفیشنسی وایرس یا د انسان د وجود د مدافعتي نظام د کمزوري وایرس د وینې او نور داخلي رطوبتونو لارې بدن ته ننوځي او که پر وخت یې علاج ونشي نو اکوایرډ امیونی ډیفیشنسی سندروم یا ایډز ناروغي ورسخه جوړیږي چې بیا یې علاج شون نه دی. دا ناروغي د وجود د مدافعتي نظام د خرابوالي ښکارندوی کوي چې لکه بلې د عامو ناروغیو لکه اسهال یا زکام جراثیم هم د یو کس زخت کمزوري کولی شي. په تیر وختونو کې به چې وجود ته ایچ آی وی داخل شونه بیا به درملنه نشو کېدی، خو اوس داسې وایرس زد دوایان موجود دي چې په وجود کې د جراثیمو د تعداد زیاتېدو د هغوی د فعالیتونو مخه نیسي. خو روغتیا پالان وایي که پر وخت په وجود کې د ایچ آی وی د جراثیمو مخه اوننی ولې شو نو هر عمره د ایډز سبب کیږي چې مرګونی ناروغي ده. د خیبر ټیچنګ هسپتال ډاکټر فهد نعیم مشال ریډیو ته وویل چې ایچ آی وی نه ختمیدونکي مرض دی خو علاج سره د ناروغي قابو کول ممکن دي.
ایډز ایچ آی وی انفیکشن چې چاته وشي نو د خلکو ته مستقیل تبې یا بار بار تبې کیږي، د دې یا خېټه خراب شي، وزن یکدم کمیدل شروع شي، خله پخه شي. عام دوایان کور تمونګ ورکوم نه غنټی کیږي او خله سره سره د خوراک نه لیکم اغه انفیکشن شروع شي او مریض ته خوراک تیرول سره ډیر زیات تکلیف کیږي او خوراک هم نشي تیرولې. دغه شان د چمړې مختلف بیماریانی کې دی شي، دغه شان مختلف قسم کینسر دسي مریضانو کې جوړې شي. د مریضانو کې چې کم دینو ټي بي ډیر اسانی سره کې دې شوړې دا ساسو مدافعتي نظام کمزورې نو ځکه دې مرزانو کې ټي وي ډیر آرام سره کې دې شي دین علاوه دې مرزانو تکاوت ډيري چې چړپن ډيري یاداشت هم سره کمزوري کې دي چې وی دې طریقو سره پیداویږي یو وینې ذریعے سره یو جنسي تعلق سره او دریم چې کم دې خزانانه ته حمل شي پریگننتی نو دغه ماشوم تم لګي دي شي چې کلم تاسو کور کې مریضي یا خدای مکه خپل بيماري وینې چړاولي نو چې د وینې ټیسټ شوی وي چې هغه کې ایچ ای وی جراثیم نشتا دغه شان کلم تاسو سپیټال ته ځي ډیسپنسر ته ځي الته هميشه نوې سرنج استعمال شي
خبر پختونخوا کې د ایډز لپاره کارکونکو ادارې ایډز کنټرول پروګرام د یو سړی تر مخه پتی رښپګو میاشتو کې د ایچ ای وی ناروغانو پښمیر کې زیاتواله راغلي یاد ادارې په خپل ریپورت کې ویلي چې په صوبه کې د ټولو زیات یو له سوا او شپږ درسته ایچ ای وی ناروغان په پیښور او اته سوا یو سلويخ په بنو کې دي د ایډز کنټرول پروګرام اسسټنټ ډایریکټر رشید خان مشال ریډیو ته ویل چې په صوبه کې د ایچ ای وی د ريجستره ناروغانو شمیر شپږ زره او سلور شپېته دي چې پکې سلور زره دوه سوا او دوه پنځوس نارینه دیار له سوا یو اویا زنانه او یو شپېته نرخزیان هم شامل دي نوموړي زیاته کړه چې په تیرو شپږو میاشتو کې شپږ سو نه زیات د ایچ ای وی ناروغان د صوبې په شپږو سنټرو کې ريجستره شي وي دي
سونه چې سرجریز کیږي یا ډینټیسټس او پروسیجرز کیږي هغه نه مخکې ټیسټونه کیږي کې چې ویم کیږي ډیر کسان هغه کې د ډایګنوز شي سم زمګا د نورمال پاپولیشن چې چې کله ډایګنوز شي نو بیا خامخا ډاکټر ریفر کیو نو هغه کس ټاپ اپ شي
د نېشنل ایډز پروګرام د یو سړی تر مخه د ملک په مختلفو سنټرو کې یو لک اتیاز را خلک د ایچ ای وی یا ایډز په ناروغي کې اخته دي خود صحت لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې د غشمیرې ناسمي بولی وای چې د معاشرتي محدودیتونو او د یری د لاس ناروغان خپل ځانونه نه رجسٹرډ کوي عظمت علی شاه مشال ریډیو په خبر
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
په خیبر پختونخوا کې پرستیو کلونو کې د زیتون باغونو لګولو نه یوازې شاړې ځمکې آبادې کړې دي بلکې د کروندګرو مالی حالت هم ښه کړی دی د پاکستان وفاقي حکومت له 2001 کال راهیسې د خیبر پختونخوا په ملکن او د بلوچستان په جوب کې د زیتونو د باغونو لګولو مرسته کړې ده چې اوس یې ونې پیداوار اخستو ته تیار دي په پاکستان کې د زیتون د یو لیټر تیلو بیه شاوخوا 3000 روپۍ ده او د پاڼو چای په 1200 روپۍ کیلو خرڅېږي کروندګر البته له حکومت د بازار موندنې په برخه کې اسانتیاوي غواړي تفصیل په دغه راپور کې وو
په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې کروندګر او د کرکلی د سانګي چارواکي وایي چې په بیلابیلو سیمو کې د خونانو یا زیتون د باغونو د رسیدو سره یو خوا شاړې ځمکې آبادی شوې دي نو بل خو د خلکو په مالی حالت ښه کولو کې هم یو مهم کردار لوبولې دي وفاقی حکومت دا لړۍ په کال 2001 کې پیل کړې وه او یوازې په ملکنډ سیمه کې خواوشا په سلويختو لاکو خونانو کې قلمکاري شوې ده چې اوس ترې کروندګرو پیداوار اخستل پیل کړی دي په دغه اړه بیګا د بلوچستان په لورالای کې د زیتونو د پروژې مرستیال مشر حبیب الله کاکړ مشال ریډیو ته ویل چې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې تر اوسه د زیتونو لس لاکه ونې کرلې دي او سخ کالې د 2 لاکه ونو د کرلو پلان جوړ کړی دی
دا یو درخت د 30 سال عمر وي د لیز موجو فارمر وي هغه 60 لیټر آیلز ان اکستراکشن او دا یو لیټر په 2500 روپی د دې تیلو خرڅيږي اکسترا ورجن آیل زما یو ذمہدار دی ډیر کم عمر ذمہدار دی او داغه خالی 35 درخت وي سش کال 750 لیټر آیل لو اکستراکشن خالی 35 درخت مشتا 2,50,000 روپی د آوټ پټ وسوي د سش کال دا یو ذمہدار نو دا رنګ خو په لکونو درخت لګیدل کیدی او ډیر بهترین معیشتي پروموټ شوی دی ځمیداران په دې ډیر خوشاله دي په خو دا درختي مشفري ورکولې چا نه کولې اوس په پیسو نه ملاوي دي هر ځمیدار نصري لګول غواړي
دغه شان د خیبر پختونخوا په ملکن او قبایلی ضلعو کې هم په ځنګلي خونانو کې د قلمکاری لړۍ دوام لري او د زراعت د سانګې د معلوماتو تر مخه تر اوسه په ټوله سیمه کې خواوشا سلويخت لکونه کرل شوې دي د دیر پتالاش کې کروندګر اسرار خان 1,15,000 خونان کرلی دي چې هر کال 3,50 لیټرا تیل روباسي چې سوداګر ترې اخلي او بیا یې په لویو خارونو کې خرڅوي نموړی وایي چې باید حکومت د خونانو کروندګرو لا نوري اسانتیاوي ورکي او د باغونو په حفاظت کې ورسره مرسته وکړي
خلق دی طرف ته را روان دی ډیر زر زکه چې د زیتونو په واحد سیوا دی د دې سره معاشي صورتحال چې کم دی د ذمہ دارو ډیر زیات بهتر شو خلق دا غواړي چې هر موږ د زیتونو لګو دغه دار دی چې یو خو په دې کې د بای پروډکټس د جوړول د پاره مطلب دا چې کم باټلز یا د کې کم نور کم کیټ استعمالیږي چې دا ذمہ دار ته مهیا شي دویم دار چې ډریپ اریګیشن سیستم د پاره چې یو کوی او ډریپ اریګیشن سیستم نن سبا په هغه باندې خرج دومره نه راځي خو چې هغه وشي او په بوټي باندې داسې پابندي ولګولې شي چې د دې کټای څوک ونه کی حکومت په دې باندې فوکس پکار دی چې لکه دا زمونږ سره یو ډیر لوی سرمایه چې دار ضایع هم نشي.
د خیبر پختونخوا په سواد کې یو بل کروندګر افضل شاه وایي چې په خپل کلی بریکوټ کې د خونانو د لګولو لړۍ پیل کړې ده چې په نتیجه کې خلکو ته روزګار هم ترلاسه شوی او د سیمې ښکلا ورسره هم ډیره شوې ده. نوموړی زیاتوي چې اوس هم په زرګونو اکړه شاړې ځمکې او غرونه داسې دي چې که خونان پرې وکرل شي نو د ټول هیواد په اقتصادي پرمختګ کې مهم کردار لوبولی شي.
2001 میں خصوصاً 30-40 lakh جنگلی زیتون چیزیں لگا گرافٹنگ داغے سے ہوئے ہو داغے نے اور اس وجہ سے صحیح دا چونکہ داغا چکم محکموں دی دا پارا مرکزی نہ ہو دی 18 ترمیم کے ختم سو داغے سے رڑے زیاد مسائل پیدا شو وہ سم دے زیاد ضرورت دے ان پر خپلا مانی پر کلی کے گرافٹنگ کسانو کڑے دے نو اگر میں کافی اولیا ہو چیزیں نو آگا دا سی پاگا ستمبر کی دی موسمی رائز
بلخوا د زراعت د سانګې چارواکي حبیب الله کاکړ وایي چې حکومت په بیلابیلو سیمو کې د زیتون د میوې څخه د تیلو وستې فابریکې لګول پیل کړي دي. کروندګرو لا نرسریانې جوړوي او په ولس کې د بیدارۍ لپاره کمپاین هم پیل کړی دی. نوموړی زیاتوي چې د زیتون څخه بشمیره مصنوعات جوړیږي او دا ځان لا د یو سند درجه ترلاسه کولی شي.
د دې لیو ز گرین ټی جوړیږي سبز چای پر 1200 روپے کیلو دی سدا پړګي وچ کې بیا ومنځه دوه درې پروسیسینګ کار دی هغه وسی لدې ز کاسمیټیک سامان جوړیږي لدې ز پرفیوم جوړیږي د بیکری سامان لدې اویل اولیو اویل جوړیږي لدې ز اچار جوړیږي دا یو قسم سم انډستری جوړیږي لدې ز دا ایډیبل اویل موږ له بار ز امپورټ کوو لیاز بس موږ خپل وطن آباد شي بیا موږ ولي امپورټ کوو بلور لای کی بل کال اول ان شپ سټیج یو 60000 لیټر وسو پروش کال 1 lakh لیټر وسو سش کال سیدی یو کمپنی لما سره کمټمنټ کړی دي چې ماته 4 lakh لیټر آئل پکار دی.
دا یادونه وردا چې پاکستان هر کال د خوراکي تیلو په درآمد کولو خو شاد 3.5 بلین ډالر خرڅ کوي. کارپوهان وایي چې په پاکستان کې د زیتون کرتا او د ورکرل شي نو پاکستان نه یوازې دا چې خپل ضرورت پوره کولی شي بلکې د زیتونو نه جوړ مصنوعات نور هیوادونو تباهم د لیګلو جوګشي.
دا مشال ریډیو دا
خراغلو شازلمو پور باخلو لپردو د زلمیو د سرو د ګودر د چینارو د یاقوت سرو غمو پور باخلو لپردو کوا خراغلو شازلمو پور باخلو لپردو د زلمیو د سرو د ګودر د چینارو د یاقوت سرو غمو پور باخلو لپردو Thank you.
سولی